با همکارم احمد شیبر باشید. شیبر صاحب خوش آمدین.
فروغ صاحب تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خپرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. وړاندې د ناټو د عمومي منشي څرګندونې لرو چې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د لیږلو او په ورته وخت کې د افغان ځواکونو د روزنې په اړه شخېدلی. خو لومړی خبرونه. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو مسلکي توب او تعهد وستایه، خو د افغانستان شرایط یې سخت وبلل. په افغانستان کې نن د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي، او د امریکا جمهور رئیس ویل چې د شمالي کوریا له مشر سره به خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، خدای پر افغان ځواکونو ډاډه دی. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به له دغو ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. ستولتنبرګ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل:
The whole aim of NATO's presence in Afghanistan now is to train and enable
په افغانستان کې د ناټو د حضور اصلي هدف اوس د افغان ځواکونو روزنه ده چې وټوانی شي له طالبانو او تروریزم سره په خپل جګړه وکړي. په افغانستان کې ډېرې ستونزې شته، هلته اطمینان نشته، شخړې دي، خو په ورته وخت کې زه خوښ یم چې د دوی مسلکي توپ کورم او ژمنه وینم، او اوس د خپل هیواد ټول امنیتي مسؤلیت ورسپارل شوی دی. موږ د دوی حمایت کوو او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. د ناټو عمومي منشي په ورته وخت کې وویل چې د ناټو تړون څو غړیو هیوادو په افغانستان کې د خپل نظامي حضور د پراختیا ژمنه کړې ده. په افغانستان کې بنند ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا بهیر به د جوزا تر 22 نیټې دوام کوي.
آماده استقبال و پذیرش از کسایی که علاقه
دارند. دوی موږ به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کاندیدانو او هغو کسانو چې علاقه لري چې نومونه ثبت کړي منلو او هرکلی ته تیار یو. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان په 28 نیټه کې شي، خو په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفانی وکه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغې پروسې د پیل لپاره لازمه تیاری نه لري. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه 20 ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلې دي. د تخار د معارف رئیس سمد عبادیار پرون د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې دا ښوونځي په روانه اونۍ کې تړل شوي او له امله یې 12 زده کوونکي ښوونځیو ته له تګه پاتې شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وروستیو کې په تخار کې د طالبانو نوموالی د معارف رئیس ونیو. د جرمنی د خبری اژانس په حواله وسلوالو طالبانو تر دې پیښې وروسته په څلورو ولسوالیو کې ښوونځي بند کړل. د پوهنې وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله شاوخوا 1200 ښوونځي بند دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه به له چین او اروپایي هیوادونو سره خبرې جاري وساتي. عباس عراقچی پرون په ویانا کې د فرانسې، جرمني، بریتانیا، روسیې او چین د ډیپلوماتانو سره د کتنې په پای کې خبریالانو ته وویل: اوس موږ مذاکرې کوو، وبګورو چې هغوی موږ ته داسې وړاندیز کولی شي چې ایران ته د بندیزونو د لرې کېدو ګټه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د می میاشتې په 8 نیټه له ایران سره له اټومي موافقې د خپل حکومت د وتلو اعلان وکړ. له دې سره پر ایران د امریکا له لوري اقتصادي بندیزونه چې مخکې د موافقې پر اساس لري شوي وو برحاله شول. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې په موافقه کې د پاتې اړخونو له لوري د وړاندیزونو بستې ته سترګې په لار دی، او د عملي کولو لپاره به یې له هغوی څخه سیاسي او حقوقي ضمانت هم وغواړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته متعهده ده. ماکرون پرون د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یو غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلکې اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې د یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ټرمپ سره همکاري وکړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل چې د امریکا ولسمشر به وهڅوي چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستون شي، او د جمهور رئیس ټرمپ پر دې پریکړه یې نیوکه وکړه چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ.
Ce d'abord que nous ce que nous avons signé ce que nous avons
دی وای زونه توانیدم چې د امریکا جمهور رئیس له ایران سره د موافقې په ارتباط قانې کړم. مخالفت مو وکړ او مې ویل چې موږ په 2015 کال کې دا موافقه په څو اړخیز چوکاټ کې لاسلیک کړې چې ځانګړي لارې پکې پرانیستې پاتې شوې دي، داسې چې موږ کولای شو چې د یوې موافقې په چوکاټ کې نوې شرایط ځای پر ځای کړو. او وروستی خبر دا ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکرې کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر سره خپل کتنه چې د جون د 12 منټې لپاره پلان شوې وه لغوه کړې وه، خو هغه پرون خبریالانو ته له شمالي کوریا سره د مذاکرو په اړه وویل چې شرایطو ته به وګوري او پر اساس به یې پریکړې کوي. ټرمپ وایي وبګورو چې څه کېږي، حتی د جون په 12 هم کېدلی شي. موږ اوس مهال له هغوی سره خبرې کوو، هغوی هم ډېره لیوالتیا لري، موږ به وګورو چې څه پېښېږي. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند د ولسمشر ټرمپ تر نوې ژمنې وروسته وویل چې محتاطانه خوشبین یو چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ خبرې وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د غړو هیوادو د پوځیانو د زیاتېدو خبره وکړه.
We see that several allies have decided to increase their presence in Afghanistan.
کنور بهرني ځواکونه افغانستان ته واستول شي د سولې حل ځلې به څنګه شي؟ علي احمد جلالي وایي
په ډیر وخت پوری د جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له مرکز کابل غزنی ته یو پوځي یو پلاوی تللی، خو خلک د دې ولایت امنیت ته اندېښمن دي.
تقریبا 15 کیلومتره اوږدوالی لري د وټاپور د ولسوالۍ نه شروع تر نارنګ پورې، او ټوله په غره کې تللې ده که یو ستونزې حل کو بله پیدا کیږي. دا یوازې د ولس په وس کې نه ده.
د کونړ د سالار باغ د ویالې غم باید څوک وخوري؟ په یو تفصیلي راپور کې به یې واوري، او د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو. د ناتو عمومي منشي وایي چې د تړون څو غړو هیوادو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو پریکړه کړې ده. یان ستولتنبرګ په ورته وخت کې د افغان ځواکونو ستاینه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې روان وضعیت ته په پام د ناتو تړون د ځواکونو د شمیر د زیاتېدو پریکړه به د دواړو خواوو د توافق له مخې کیږي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د تړون څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د خپل حضور د پراختیا پریکړه کړې، خو دا په دې معنی نه ده چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت به د وسوالو طالبانو پر ضد په جګړه کې ګډون کوي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي اروپا راډیو له خبریال سره په مرکه کې وویل چې دوی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموریت جاري وساتي او په جګړه کې ګډون نه کوي.
We see that several allies have
دی وای سموږ څو غړو هیوادونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. دا کار د هغې پریکړه پر اساس وایي چې موږ تیر کال کړې و. یو شمیر متحدانو په خوا هم د خپل ځواکونو د شمیر د زیاتولو اعلان کړی، او دا بهیر له څو میاشتو راهیسې روان دی. په ابتدایي پړاو کې برېټانیا او جرمني د پوځیانو د زیاتولو خبره وکړه. د برېټانیا دفاع وزارت د می میاشتې په 13 نیټه د هغه هیواد صدر اعظم تریزا می ته وړاندیز وکړ چې 400 نور پوځیان هم افغانستان ته واستوي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د مارچ په 28 نیټه مزار شریف ته د جرمني د دفاع د وزیر د سفر پر مهال اعلان وکړ چې جرمني به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 900 څخه 1200 ته زیات کړي. د ناتو پر رسمي ویب پاڼه لیکل شوی دی چې د جرمني حکومت اوس مهال د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې 1200 پوځیان لري. د دې ویب پاڼې په حواله د برېټانیې حکومت په افغانستان کې 500 پوځیان لري. خو غربي رسنۍ دا شمیر شپږ سوه شي. د ناتو عمومي منشي وویل چې په افغانستان کې د ماموریت هدف یوازې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزل دی څو هغوی په خپله د وسلوالو طالبانو او د تروریزم پر ضد جنګ وکړي. د سولتنبرګ په وینا په افغانستان کې له زیاتو ستونزو سره د افغان امنیتي ځواکونو د تعهد مسلکي چلند او زړورتیا له امله خوشبین دی. ټاکل شوی چې د ناتو غړي هیوادونه د جولای په 18 او 12 په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د زیاتولو په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس پرمک ازادي راډیو ته وویل چې هر پریکړه باید د دواړو خواوو د توافق پر اساس کیږي.
متناسب با وضعیت فعلی افغانستان که متاسفانه
په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت متاسفانه داسې دی چې نیابتي ځواکونه د نورو هیوادونو د ګټو لپاره دلته جنګیږي. که هغوی حملې زیات کړي نو په دې برخه کې به ګډه پریکړه کوو او دواړه خواوې به د تفاهم لمخې کچیرې د ناتو د پوځیانو د زیاتېدو اړتیا وه دوه اړخیزې پریکړې کوو او عملي کوو. به د ناتو د رسمي وبپاڼې په حواله دا تړون اوس مهال په افغانستان کې 15,603 اسکر لري چې تقریبا نیمایي برخه یې د امریکا د متحدو ایالاتو دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ناتو له نورو غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي.
په راپور کې مو د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ په وینا واورېدل چې جرمني او بریتانیا په افغانستان ته نور پوځیان واستوي. وسلوالو طالبانو ډیر کله پر دې ټینګار کړی دی چې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت له امله جګړه نه دروي. که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې پر دې موضوع د سولې د مذاکراتو پر مهال بحث کولی شو، خو په ورته وخت کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو له تک سره به د سولې هلې ځلې څرنګه شي. له علي احمد جلالي څخه به یې واورو چې د امریکا د دفاعي پانتون استاد پاتې شوی، یو وخت د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و او اوس په جرمني کې د افغانستان سفیر.
د سولې امکانات خو شته، دا مهمه زمینه لري چې جنگ به یو ور ودرېږي او د سولې پروسه به شروع شي. تر ډېره وخته پورې به جنگ او د سولې هڅې یو شان روانې وي. تر هغه وخته چې دواړه خواوې دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې لپاره دا راوړه ده او د دې هغه اهداف چې لري د سولې لارې په بهتر شکل سره ترلاسه کېدلی شي او د جنگ په تناسب د سولې لارې د کتل.
بله، یعنی او بخش، یعنی ساسو په باور تر اوسه پورې لا د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو ذهنیتونه صلح ته نه دی آماده، او کنه وی آماده نو کله به آماده کیش؟
هغه ها وخت آماده کیش دوی په دیو پیږي چې جنگ په ګټ نه دی. او فعلا دوی داسې فکر کوي چې لوی خو له بهر نه اوسه مرسته کیږي. د دوی اډې بهر کې دي، مسؤلې اډې لري، بېرتځي نور سره مرسته کوي. او په دنه په افغانستان کې شرایط داسې دي چې حکومت او خلک په نور شانو اخته دي او دغه استفاده کوي. په خپل دنه په حکومت کې مشکلات شته، داخلي مشکلات شته، د خلکو د ډلو تفاوتونو مل اختلافات شته، په عین زمان کې نور اقتصادي ستونزې هم شته. د قاچاقبرانو او د مافیا او دغه د جنایتکارو دلی د خپل ډګ غټو پسې دي او دا شانس روان وي. دوی د دې استفاده کوي او فکر کوي چې شاید دوی وکولای شي چې د جنګ لارې داسې شرایط را برابر کړي چې کسونه هم وکړي په هغه صورت کې زیاتره ګټه دوی ته ترلاسه کړي.
د جګړې په ترڅ کې چې دا اوس ورته ګورو، فرضاً په تیرو دوو کلونو کې ځینې ولسوالۍ د افغانستان د حکومت مخالفو وسلوالو نیولې دي، لیکن مهم شارونه تر اوسه پورې نه دي لاندې کړي. که چیرته مهم ساحې دوی په دغه تیرو ولسو کلونو کې نوی نیولې، نو څرنګه په دې باندې باور وکړي چې جګړه د دوی لپاره د ګټې لار ده؟
شیلان دوی په دې پویږي او کنه دې پویږي او پویږي او د دې هغه کسان چې کومک ورسره کوي له بهر نه په دې هم پوهیږي چې دوی دا توان نه لري چې د جنگ لارې په اوزاو مسلط شي. مګر دوی په عین زمان کې دا کوشش هم کوي چې د جنگ لارې داسې امتیازات ترلاسه کړي دوی یا د دوی هغه خارجي ډلې چې بهر دي. خپل دغه مثلا پاکستان په دې یقین لرم چې دوی په دې پوهیږي چې طالبان بیا نشي کولای چې د افغانستان حکومت وکړي، اما د دوی نه استفاده کوي چې خپل مقاصد ترسره کړي او د دوی نه دی وسیلې په استفاده وکړي چې د افغانستان له دولت سره امتیازات واخلي. متاسفانه اوضاع په منطقه کې اوضاع په دنه په افغانستان کې داسې ده چې ډېرې ډلې څپلې د ناروا مقاصد لپاره استفاده کوي.
له شاغلی جلالی څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته مو غزنی ته ل یو امنیتی پلاوی خبره وو چې دغه ولایت ته سفر کړی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
غزنی ته له کابله یو امنیتي پلاوی ورخلی. دا هیئت په داسې حال کې تللی چې په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي وایي د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او امکاناتو کموالی په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د خوځښتونو د پراخېدو لامل شوی دی. د دغه ولایت استازی شاګل رضایی پرون ازادي راډیو ته په کابل کې وویل که حکومت دغو نیمګړتیاو ته پام ونه کړي، ناامنۍ به په دغه ولایت کې نورې هم پراخې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت ځینې استازي سره له دې چې دغه ولایت موقعیت ستراتیژیک ګڼي وایي د امنیتي ځواکونو او تجهیزاتو کموالی د دغه ولایت د ناامنۍ عمده لامل دی. په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازي شاګل رضایی د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو راټولېدو ته په اشارې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت امنیتي تشکیلاتو او تجهیزاتو ته باید جدي پام وشي.
متاسفانه حدود 80% پوسته های مربوط به پلیس محلی و ملی در کوله
دی وویل په خوشنۍ سره چې په غزنی ولایت کې د ملی او سیمه ایزو پولیسو شاوخوا 80% پوسته استحکامات نه لري. کله چې تجهیزات او کافی پرسونل ځای پر ځای نه وي او پولیس هم لازمه عیاشه ونه لري او په وږي نس جنگ ته لاړ شي، نتیجه دا ده چې ستونزه ورځ تر بلې جدي کیږي.
مشکل هر روز جدیتر شده میره.
اغلی رضایی خبرداری ورکوي چې که د غزنی ولایت د امنیتی ځواکونو ستونزو ته پام ونه شي، کېدای شي د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ شي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د دغه ولایت اجرستان، جغتو، زنخان، دهیک او ګیلان ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو د خوځښتونو شاهدان وي چې مرګ ژوبله یې هم لرله. په خاطر دې هم په ولسی جرګه کې د غزنی ولایت استازیو د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه ولایت پر ناوړه وضعیت اندېښنې ښودلي او د مرکزي حکومت پام اړولې ورغوښتي دي. هڅه مو وکړه د غزنی ولایت د پولیسو د تشکیل او تجهیزاتو د کموالي په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. په ورته وخت کې د غزنی والی عبدالکریم متین د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو د تشکیلاتو د کموالي ستونزه تایید کړه او ویل د دغو ستونزو د ارزونو په نیت له کابله یو تخنیکي پلاوی ورسېدلی دی.
دا آیت درې سرو امنیتي ارګانونو، ملي امنیت، عمومي ریاست، کورنیو چارو محترم وزارت او د ملي دفاع محترم وزارت څخه تشریف راوړی. دوی د موجوده پرسونل، قطعاتو، وسایلو، وسایتو، مهماتو د دغو اندازه، کمبوتات او ستونزې ټولی دوی تقریبا خپل بررسي ختمه کړي.
که څه هم ښاغلی متین د پلاوی د ورتګ په اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو وی ویل پلاوی به د خپلو ارزونو نتایج له امنیتي چارواکو او ولسمشر سره شریک کړي.
غزنی ته له کابل امنیتي پلاوی تللی. په کندوز کې بیا د امنیت د تامین د هڅو په لړ کې یو ګډ پوځي کمیسیون د دې ولایت په ښار کې د تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې کمپاین پیل کړی. د کابل د یو سلو یولس د چټک برګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې د دغه کمیسیون مشي په غاړه لري وایي چې د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس او د ولایت مقام د لارښوونې له مخې پوځي کمیسیون د کندوز په ښار کې د تورو شیشو موټرو د شیشو د پاکولو کمپاین شروع کړی دی. په دې اړه له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي او په ښار کې د جنایي جرمونو د وسلوالو غلاوو او د سړي تښتونکو د پیښو د مخنیوي په هدف یو ګډ پوځي کمیسیون د موټرو د تورو ښیښو پاکولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په کندوز کې میشت د کابل د یو سلو یوولس د چټک غبرګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې د دغه کمیسیون مشري په غاړه لري وایي دوی د څلورو ورځو راهیسې د کندز په ښار کې د څه باندې درې سوه ارادي موټرو تورې ښیښې سپینې کړي او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه یې هم یوه اندازه بېلابېل ډوله ناقانونه وسلې راټولې کړي دي.
اونایی که در ایسام داره مشترکن و وظیفه خاص خود اجرام میکنن که عبارت از ایشوی
کمیسیون که در طول امنیتی ارگانون و پرسنل برخه داری او موگ دی والی سای پلار خوان پخار که دی موتور و طور خیخی سپینوو که حقا دی هر چاوی لغیر مسئول و اصلوالو چا څخه ناقانونه وسلې راټولو او همداشان د کوڅه ډبو او بندوبار او افرادو مخه نیسو او دغه بهیر په جدي توګه د تطبیق په حال کې ده او هیڅوک زموږ مخه نشي نیولی او واسطه هم نه منو. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمپاین به د کندز په ښار کې تر نامعلومه وخته پورې دوام ولري. له دې سره سم د کندز اوسیدونکي هم د امنیتي ځواکونو له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره باید دوه ګونی چلند ونه کړي. د نوموړي ولایت د ښار دوه تنو اوسیدونکو نصیر احمد او شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوه د تورې شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو مونږه هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دوه ورځې تورې شیشې پاکې شي او دوه ورځې بعد بیرته متوقف شي، یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نه پات شي.
خوش هستیم که تطبیق شوه، بهترین کار است که قانون د کل افغانستان.
موږ د امنیتي ځواکونو د دغه کار ستاینه او ملاتړ کوو څو په ښار کې د جنایي جرمونو مخه ونیول شي، خو باید دغه پروسه پر ټولو خلکو یو شان تطبیق شي. د یادونې ورده چې د کندز په ښار کې په داسې حال کې دغه پوځي کمیسون د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو غونډولو کمپاین پیلوي، چې له دې وړاندې د کندز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې په ښار کې د تورو ښیښو موټرو زیاتېدو او د غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ د ښاریانو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اټکل کېږي چې تر 2013 میلادي کال پورې به پر مځکه د انسانانو شمیر 8.6 میلیارد کسانو ته لوړ شي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. خو اوس په نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خپره کړي دي. صفي الله سانکزی کتنه ورته کوي.
فوربس مجلې د افغانستان په اړه په خپله تازه مقاله کې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو اغیز سپړله. په دې مقاله کې راغلي چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو اقتصادي بندیزونه به ممکن افغانستان او عراق هم په خطر کې واچوي. د مقالې لیکوال ویلي چې افغانستان او عراق څو ګډې وجهې لري چې له هغې ډلې د جنګ او فساد له امله کمزوری اقتصاد د پام وړ دی. له بلې خوا لیکوال دې ته هم اشاره کوي چې افغانستان او عراق له ایران سره ګډې پولې او شریک تجارتونه لري. لیکوال افغانستان ته د ایران د چابهار د بندر اهمیت ته اشاره کړې او ویلی چې دا بندر تیر کال د هند په 500 میلیون ډالری پانګونې پراخ شو. د فوربس مجلې په دې مقاله کې دا برخه لږ نور هم تر تمرکز لاندې نیول شوې او ویل شوې چې د چابهار بندر په چوکاټ کې د اورګاډي یو مستقیمه پټلۍ افغانستان ته هم غزيږي. لیکوال وایي که په سیمه کې آن د امریکا یو متحد هم اقتصادي درد حس کړي، د دې اټکل نه کیږي چې دا هیواد د ایران په وړاندې خپل کړنلار بدل کړي. امریکا متحده ایالاتونو له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه په وتلو په دغه هیواد د نویو سختو بندیزونو ګواښ وکړ. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان او پاکستان په تجارتي او اقتصادي اړیکو یو مقاله لیکلې ده او پوښتنه کړې چې څوک به ګټون کوي شي. لیکوال ویلي افغانستان په وچه کې د یو ایثار هیواد په توګه په پاکستان پورې تړلې پاتې، خو مقاله لیکونکي استدلال کړي چې اوس نو دا احتیاج د بدلون په حال کې ده. د مقالې په دوام راغلي چې د ایران بندر عباس او چابهار بندر په څیر د بدیلو لارو د موندلو لپاره د افغانستان هڅو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت کچه ډیره کمه کړې. ډیپلوماټ خبرونه مثال راوړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په تیرو کلونو کې څه باندې 2.1 میلیارد ډالر ته رسیدله، خو روان مالی کال کې دا سوداګرۍ 500 میلیون ډالر ته کمه شوې. لیکوال ویلي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان لاري د منځنۍ آسیا بازارونو ته لار ومومي، خو افغان حکومت به مخه ونیسي. د ډیپلوماټ خبرونه د دې مقالې لیکوال خپل خبري داسې ټولوي چې پاکستان به بل اخره د خپل تګلارو په بدلولو سره بایلون کوي شي، ځکه افغانستان به ځانته نور شریکان ولټوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له شمالي کوریا سره به خبري وکړي. ټرمپ تر دې مخکې ویلي و چې د جون د 12 منیټې د خبرو پلان شوی خبري چې له کیم جونګ اون سره به کوي لغوه کوي. د ټرمپ د تازه څرګندونو جزئیات د فرشتي جلال زی راپور کړي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دواړه خواوې خبرو ته لیوال دي او دا خبرې حتی د جون په 12 نیټه کېدلی سي. د شمالي کوریا حکومت تېره اونۍ د امریکا د ولسمشر د مرستیال مایک پینس وینا چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه وغندله او مایک پینس ته یې د سیاسي ابله نوم ورکړ. شمالي کوریا د مایک پینس تر خبرو وروسته واشنګټن ته خبرداری ورکړ چې د مذاکرو پلان به لاغو کړي. د شمالي کوریا د دې بیان په خبرګون کې د امریکا جمهور رئیس د مې میاشتې په 14مه نیټه کیم جونګ اون ته لیک ورواستاوه او له هغه سره یې کتنه چې د جون په 12مه پلان شوی وه لغوه کړه. په دې کې د ولسمشر ټرمپ له لورې لیکل شوي وو: ستاسو په وروستۍ وینا کې د قهر او څرګندې دښمنۍ له امله داسې ګڼم چې په دې وخت کې به د هغه مجلس چې له ډېرې مودې راهیسې موږ پلان درلود ترسره کول مناسب کار نه دی. خو جمهور رئیس ټرمپ کیم جونګ اون ته پاستولی لیکي له شمالي کوریا سره د خبرو ور پرانیسته پریښې وو او هغه ته لیکلی وو چې له امریکا سره د خبرو په ارتباط د نظر د بدلولو په صورت کې دی خبر ورک. دا دونی ورده چې د امریکا دفاع وزیر چیمز ماتیس پرون خبریالان ته وویل چې کچیر ډیپلوماټان مقدماتي کارونه پر وخت وکړي د ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون کتنه ډیره ممکنه ده. ماتیس په پینټاګون کې خبریالان ته وویل چې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د کتنې په اړه خوشبین دی.
Possibly some good news on the Korea summit.
مشتد شمالی کوریا سره د سرمشتیزی غونډې پاړه ځینی مثبت خبرونه را رسیدلی کز موږ ډیپلوماټان وټوانیږي. چیرته چې باید شوی وای شای هغه سیم خبرې تر سره سي. زموږ ولسمشر په دې اړه یو یاداشت هم استولای دی. زه غواړم چې تاسو ټول خبر کړم چې دا معمولی راکړه ورکړه ده چې د ستر غونډو په جوړیدو کې وي. ډیپلوماټان په کار لګیا دي. دلته په دفاع وزارت کې زموږ له نظره دا ښه خبره ده. د شمالي کوریا حکومت پرون سهار وویل چې د امریکا سره خبرو ته لیوالتیا لري. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کیم کیکوان پرون وویل چې هیواد یې له واشنگتن سره د مسایلو د حل لپاره هر وخت او په هر ډول مذاکرو ته تیار دی. هغه پر دې چې د امریکا جمهور رئیس له کیم جونګ اون سره د کتنې پلان لغوه کړ خواشینی څرګنده کړه. ویل چې د خبرو د پلان لغوه کېدل څرګندوي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ روابط په تاریخي ډول څومره خراب دي او د اړیکو د شو کولو لپاره مخامخ خبرو ته بیړنۍ اړتیا ده.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د مهال تر 2 میلیارد ډیر انسانان ژوند کوي. اټکل کیږي چې تر 2013 میلادي کال پورې به پر مځکه د انسانانو شمیر 8.6 میلیارد ته زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې هند به په 2013 کال کې د ټولې نړۍ په سطح زیات نفوس ولري. سالم محمد صالح نور جزئیات ترکوي.
تر 2013 میلادي کال پورې یعنی 2 کال وروسته به پر مځکه د انسانانو شمیر تر حد زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر هغه وخت پورې به د انسانانو شمیر 1.2 میلیارد کسانو ته ورسیږي. تخمین کیږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د مځکې د وګړو شمیر 100 میلیاردو ته زیات شي. یوه نیمه لسیزه وروسته به د چین پر ځای هندوستان د وګړو د ډیر شمیر له مخې په نړۍ کې اول مقام خپل کړي. تر 2030 میلادي کال پورې به د هند د وګړو شمیر 14% زیات شي. دلیل دا شول سوی په چین کې چې اوس په نړۍ کې د وګړو د شمیر لمخې اول مقام لري د اولادونو د کنټرول پروګرام به ښه نتیجه ورکړي. خو په هند کې تر ډیره دغه اړخ له پامه غورځول سوی دی. په دې برخه کې سر له اوسه اندېښنې ولاړې سوي دي ځکه هندوستان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ دی. د خوړو او د څښاک اوبو له اړخه هم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ سوی دی. اوس مهال چین 1.4 میلیارد وګړي لري چې په اول مقام کې دی. هندوستان چې د وګړو شمیر په کې 1.3 میلیارد تر رسیدي په دویمه درجه کې راځي او د امریکا متحده ایالاتونو د 333 میلیون نفوس په لرلو سره په نړۍ کې د وګړو د شمیر لمخې په دریم مقام کې راځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره پر اسولې سمس کې د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه معلومات غوښتي دي. تاکل شوې ده چې د جون په 3مه افغانستان له بنگلاديش سره په هند کې د شل ورونو لومړی لوبه وکړي. بل لوبه بیا د جون په 15مه ده او 3مه لوبه له بنگلاديش سره د جون په 1مه نیټه او د جون په 14مه به افغانستان له هند سره ټیسټ میچ لوبه وکړي. البته د جون 3مه سبا اکشن بینه بل اکشن بی سره برابر ده. نازا درد لکندهار پر استول سمس کلی کلی دی لطالبانو میهیل داده چې د هلمند ځوانانو ارمانونه په اوبو لاهو نکړي. له هلمند یو شمیر ځوانان د کابل پلوري پلی روان شوي دي او د سولې شخ کوي. هدایت امین هادی له هلمند لیکي طالبان په هلمند کې د ایران او پاکستانی قومندانانو په ملاتړ جګړه کوي. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز اسدآباد څخه پر استول اس ام اس کې لیکلي دي، د ننګرهار له قربانیانو سره د افغانستان د کرکټ لوبې د نامتو لوبغاړي راشد خان مرسته او خواخوږي ستایو. او عبید الله پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې حلې ځلې باید ټول اولس مخته یوسي. او عبدالرحمن لیکلي دي چې که څوک غواړي د افغانستان د ولسی جرګې له لوري سم نوماندان ولري او سم کسانو ته رایه ورکړي، نو باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د ناتو عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، خو دی پر افغان ځواکونو ډاډه دی. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به له دغو ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو له ترهګرو سره جګړه مخته یوسي. په افغانستان کې به نن د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو د نومونو د ثبت بهیر پیل شي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په څلورو ولسوالیو کې لږ تر لږه 20 ابتدایه او متوسطه ښوونځي تړلې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې په اړه بل چین او اروپایي هیوادونو سره خبرو ته دوام ورکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته متعهده ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره ته چمتو ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په خوست کې د امنیتي چارواکو په وینا قتلونه پر رواج بدل شوي. د خوست امنیه قمندان د دې ستونزې د مخنیوي لپاره له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال یو لړ وړاندیزونه کړي او د پولیسو حالې ځلې روښانه کړي دي. جزئیات له خوست د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست امنیتی چارواکی وایي چې په یاد ولایت کې نږدې هر ورځ د قتل یوه پیښه رامنځته کیږي او د رواج بڼه یې پیدا کړې ده. خوست امنیه قمندان سمونوال اختر محمد نورزوی د جمعې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل پولیس توانېدلي چې د قتلونو په ګډون د ډېریو پیښو عاملان ونیسي او اړوندو عدلي او قضایي ارګانونو ته یې ور وپیژني.
هر ورځ موږ د داسې پیښو شاهد یو لکه قتلونه چې په خوست کې تقریبا یو د رواج شکل نیولی دي. خو په دغه پیمانه چې نن په خوست کې دي موږ هر ورځ د یوې پیښې شاهد یو، خو الحمدلله پولیس په دې توانېلیدلي دي چې د دو عاملین په هر ځای کې ونیسي او د قانون منګولو ته یې ور وسپاري. خوست کې قتلونه اکثرا د یوې کوچني لفظي شخړې او یا قومي وړې مشاجرې چې هغه هیڅ مادي ارزښت نه لري رامنځته کیږي.
خوست امنیه قمندان له رسنیو، دینی عالمانو، قومي مخورو او مدني ټولنو هم غوښتنه وکړه چې د قتلونو د ناوړه پدیدې د مخنیوي لپاره تبلیغات وکړي.
زما هیله ده تاسو رسنیو څخه، د علماو او روحانیونو څخه، د قومي مشرانو څخه، په خصوص د مدني ټولنو څخه د دې منفوري پدیدې د مخنیوي او قطع کېدلو په اړه خپل تبلیغات وکړي تر څو وکولو شو د خوست نه دغه منفوره پدیده د همیش لپاره نه منځ یوسو.
اختر محمد نورزوی د پولیسو د فعالیتونو په باب وویل چې په تیرو دوه اونیو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 20 کسان نیولي.
ټول موږ 20 کسان په دې تورو باندې نیولي دي او هغه عدلي مراجع ته ورسپارلي دي. دا 20 کسان په مختلفو جرمونو باندې په ارتکاب باندې نیول شوي دي. د دوی اوراق ترتیب دي. اله من یو چې اړوند مرجع هم وکولی شي په خپل برخه کې دغو خلکو ته دیغو د جرم د اندازې په نظر کې نیولو سره دوی ته داسې مجازات ورکړي چې دوی د پاره پند او د نورو لپاره د عبرت وسیله وي.
دول په ورستۍ دوه اونیو کې د پولیسو لخوا درې اویا کړۍ ځای پر ځای شوي ماینونه او د هوان دوه ګولۍ چې د خوست خر په لور فایر کولو ته عیارې شوي وې هغه هم کشف او شنډې شوي دي. خوست امنیه قمندان وړاندې ویل د یو لیک په ترڅ کې د خوست د علماو له شورا حج او اوقافو ریاست او د جوماتونو له امامانو او خطیبانو غوښتنه کړې چې د قتلونو او نشه یي توکو د دنیاوي او اخروي عذابونو په باب د منابرو څخه خلکو ته واز او نصیحت وکړي.
د خوست ترڅنګ به پکتیا ته مخه کړو. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د اریوب خیریه پرمختیایي بنسټ په مالي مرسته د غبرګولي په درېیمه د پنجشنبې په ورځ د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالي د ګلغونډۍ سیمې د نجونو د عالي لیسې د ودانۍ چارې پیل کړې. اصیل زاده له پکتیا راپور لري.
دا ودانۍ چې د یاد خیریه بنسټ لخوا د 15 میلیون افغانۍ په لګښت په دوو پوړونو کې د پوهنې وزارت د ټیپي کې نقشې له مخې جوړیږي، لس درسي خونې او درې اداري خونې لري. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچي زازي د سیمې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د ودانۍ د بشپړېدو سره سم به د ښوونځي لپاره ټول اړین تدریسي توکي او د زده کوونکو لپاره میزونه او چوکۍ تدارک کړي.
زه د پوهنې ریاست په استازیتوب د دې ولس ټولو خلکو ته ډاډ ورکوم چې هغه اړین ملحقات چې د دې لپاره ضرورت دی، هغه تجهیزات له کمپیوټرونه نیولې، له درسي مواد نه نیولې، له ښوونکو نه نیولې، هغه به ټول موږ د دې لپاره مهیا.
د یاد ښوونځي عامر محمد طاهر اصولي ازادي راډیو ته وویل د دې ښوونځي ټول زده کوونکي چې شمېر تر 300 تنو رسیږي د ودانۍ د نشتون له امله لګڼو ستونزو سره مخ و.
دغه لیسټ 300 تنو پورې زده کوونکي له ډېر مودې تعمیر څخه برخمن نه دي او په همو کې زده کړه سکل مو دغه تعمیر عملا نه ساختماني چارې روان دي. هله مدد چې کله دغه تعمیر تکمیل شي د کارتاسي کتابونو د زده کوونکو د چوکایو او د پرسونو لپاره مسره لازم همکاري وکړي.
دا لمړی ځل نه دی چې په پکتیا کې د سیمې اوسیدونکو په خپل سیمو کې ښوونځي ته ودانۍ جوړوي. له دې وړاندې هم د زرمت ولسوالۍ یو تن قومي مشر حضرت محمد د دې ولسوالۍ د تروې لومړني ښوونځي ته د پوهنې وزارت د نقشې مطابق په یو نیم جریب ځمکه کې د 1.2 میلیون افغانۍ په لګښت نوې ودانۍ جوړه کړې چې شپږ درسي خونې لري. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سورای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نن په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو نوم لیکل پیل شي. دا بهیر به د غبرګولې میاشتې تر 22 دوام وکړي. ترشنا آسمان لاندې خبرونه کې نن دا موضوع څېړو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلئ او د خبرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ. وړاندې د ګوړې اچار ونیس تفریح پروګرام اوریدل شئ، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو یوه مهمه موضوع لرو. د کونړ په ارتباط، د کونړ د مرکز اسد آباد او نارنګ ولسوالي اوسیدونکي د سالار باغ د اوشتې ویالې درغاونې له چارو شکایت کوي. دغه ویاله د کونړ د ګڼو اوسیدونکو د کرهنې لپاره خورا اهمیت لري، خو درغاونې چارې د خلکو بې پروایي او قراردادونو ستونزې رامنځته کړې دي. له کونړ په دې اړه د ازادي راډیو خبریال روحلا انوري یو تفصیلي راپور لري.
د کونړ مرکز او نارنګ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سالار تاریخي ویاله چې د وټپور ولسوالۍ له حدودو شروع کیږي په مرکز اسد آباد کې تیریږي او تر بر نارنګ رسیږي، چې پخوا به د ټولو سیمو کې پرتو ځمکو ته د پیج سین اوبه رسولي او ځمکوالو به ترې پریمانه غلې دانې ترلاسه کولې. هغه مهال به خلکو په خپلو لاسونو په دودیزه بڼه ویاله او د هغه سربند رغولو چې د اوبو په مقابل کې به یې ښه مقاومت کولو، خو اوس پرې ډیرې پیسې راویستل کیږي. د دې پر ځای چې اوبه پکې زیاتې شي او تر نرنګ ورسیږي یا د اوبه ایله نوابات ته رسیږي، ډیری وختونه د اوبه نه رسیدو په وجه د نرنګ په ځمکو سپیره بادونه لګیږي. دوه تنو ځمکوالو ازادي راډیو ته وویل.
نوم یې سال رحمان،
د مرکز مربوطه د برل چې ګلی وسیدین کې د شاخین نه نیولې د لمټک پورې د ازمکه خړوبي چې ډیر وګده ساحه ده او تیر چې څار څومره په دې معنی ډیر مصارف شوی دی او ډیر دغه شوی دی خو اساسي کار مونږ ته چانه دی کړي
نیمه چې سلامت د نوآباد مرکز وسیدین کې دیواله باندې ډیر زیات کار وشو خو دا والد ډیر وګده والد ده کانال دی تقریبا 15 کیلومتر وګدواله لري د وټاپور د ولسوالۍ نه شروع ته نارنګ پورې دا ډیره وګزه ده او ټوله په غره کې تللی ده نو ټوله خړونه خړونه ده که یو سنځه حل کو بل پیدا کیږي کبل حل کو بل پیدا کیږي دا یوازې د ولس په واسه نه ده
ګل محمد مهراب وای په خوا به مهربان او دوبو څخه څار نه کوله چیرته به چې ل سالار ویلی بي ځای او برواني وي لومړی به خلکو بندولي او که چا به بند نه کړي دوی به ورپسې ورتل خلکو به خبره هم منله خو اوس حالات بدل شوي
مخکې به یوازې دم کړي ټول یو خلکو وس د دنیا دنیا نه راغلي دي یو را لمني یو نمني هغه یو پټه هغه سه شوتل بده کوي پټه وبچی لکی سینتر دی دی به بیرته تړل نه راځي چې ویته د سه پټه شګه د سه په نوآباد کې ټول دغه دغه شوی
یو شمیر کسان به وای چې د سالار باغ ویلی دوړ خواو او د ویلی پر سر خلکو ودانی جوړی کړي چې د یاد کانال د تنګیدو سبب شوی او هم د عامل دی چې دوی د ویلی پاکول لپاره ل ماشينونو کار نشي اخستل
زه جی عبدالحنان مشکل دغه چې کورونه جوړ شوی دی ګټه ته اخته شوی دی تداونه کې لګول شوی دی کورونه جوړ شوی دی خالص خاور او کار پات شوی دی چې وبراشي د ټول دغه تکته کوي ولې ته ولړ کوي نو ولس وکنه دغه کار کوي کولن کار کوي نو کې بیل شکر کوي زموږ خوړنده دا شبیخي وتل دی کانال دوه طرفه سرک لري دوه طرفه د دې دغه لړ شي لورل لا شي دا پاکه کی هغه خاورې چې شي هغه بیش نو زین ته واشو اوس لورل نشي تیرې د یو طرف سرک دی دا ولس باندې کوي ولس باندې کوي چې سره راځي په خپل سر باندې دوه لپاره ما بیان کې تا دا وګدي او کور جوړي هغه سره ته جوړي د دې د خاورې د لې مونږ کوم دی ته ورواشو په زولې کې خونه کیږي
قومي مشران وای دوی تل پر ویلي د کار څارنه کوي خو د قراردادي شرکتونو خاوندان خبره ناوري
حقیقت دی چې دا په صحیح دغه باندې ولګول شي هغه نوم د سپینګری دی چې سپینګری واشه کمیسون ساده تاسو ورشه بل لکه زموږ خلیته څوک ګوري دغه شرکت دغه مونږ دغه دولت دا مونږ نه دولت به ته د حمایت وکړه زمونږ چې دغه ورشه دلته وي چې رو د سپینګری دی مونږ تاسو ته ماری پکلی دی دا کار دی په خوخه وکړه مونږ په خوخه څوک کار نه کوي دا د انجینر کار دی انجینر چې کارو کې هغه زماده خپل د حالات نه خبره ده خپل په کوم صورت کې دی نو ضعیف احساس کې نو ضعیف احساس کې هغه خود په خوده باندې
په کونړ کې د اوبو لګول او تنظیم د چارو مسول انجینر عبدالرشید زلمی د پنځم به پورز ازادي رادیو ته په سالار کانال کې شته ستونزې او منلې او له مرکزی حکومت ګیله کوله چې ساختماني شرکتونو ته په کابل کې قراردادونه ورکوي هغه وای د ویلي بیرغول په نوم 800000 امریکایي ډالر او 8 میلیون افغانۍ قراردادي شرکتونو ته ورکول شوی خو څنګه چې لازم ده هغه سي کاري نه دی کړي
بل شرکتونه د سي چې په مرکز کې قراردادونه وشي به بودیجه نه لري مشکل د بودیجی به هغه وخت په کار په وخت وخت سره نه شي رسول دا شکایتونه مون په قراتو د وزارت نه غوښتنه کړي خو دا زمنګ د توان نه اوچته خبره ده ځکه چې قراردادونه زیاتره په مرکز کې کیږي دلته مون سره قراردادونه نه کیږي چې سړی مون مجبور کو چې په خپل وخت باندې په کار تک د کلام علي زما په دور کې یو کړ د 2 لک ډالر په کاری په وخت د سړي لخوا وشو به په شپږ لک ډالر باندې دا سربند او بعض ساختمانونه جوړ شو اوس په لن په مون د وزارت د خوانه 8 میلیونه افغانۍ په اساسي ډول چې باغ کې لینینګ د په اساسي ډول جوړیږي سربند جوړ شو
عبدالرشید زلمی به وای چې دوی سره د ویلې په صفایي او ساتلو کې ولس همکاري نه کوي
په کانال کې مونږ سره ولسونو همکاري نشته او هغه چې د ولسونو نه تقاضا ده هغه شې مونږ همکاري نه کوي وخت چې کانال د اضافي مواد نه ډک شي په خپل وخت سره په جلمنو په ذریعہ باندې ناراضي چې هغه کانال پاکي او دا زمونږ سره ایس ورګان په دې رابطه اوس همکاري نه کوي چې کانال پاکي کانال پاکول د ولس کار دی باید ولس په دې کې همکاري وکړي دا اوس هم کانال د اضافي موادو څخه ډک دی او به نه رسیږي او به نه ځي
قومي مشران وای همیشه د ویلي پاکولو د پاره مټي رانغاړلي خو دومره امکانات ولس په واک نه لري چې د سیلابونو لامل ویجاړه شوی او لتیګو او خټو ډکه شوی ویاله تا ترمیم او پاک کړي.
په ټول کونړ کې زمنګ دا یو کانال چې دا په وزارت په سب کونړ کې وبېږي، خو نارنګ سوځي، لمټک سوځي، شړل سوځي، نوابات سوځي. دا موږ په دې خپل ګوتو په دې خپل الو زلو میرابان یا سپینګری یا دې قانان دا وباس شپه ورځ دلته تیرو، سړ ډوډۍ خورو شپه تیرو، او وبېږي زمنګ لاندې پاکستان ته روان
چې ولډه کړې ده. په دغه باندې موږ اتلکه افغان خپل ولګولې ولست خوانه پجربونه باندې مرامت کړي. اوس موږ قرضدار یو، تقریبا 80000 روپۍ موږ د پروس کاینده قرضدار یو. اوس په ولا باندې مصارف راځي.
اوس هم د سالار کانال د جوړولو قرارداد یو شرکت ته ورکول شوی، خو خلک وایي چې کاری نمای کې پریخه. موږ هڅه وکړه چې یاد شرکت سره د خلکو شکایتونه شریک کړو، خو په اړیکو نیولو بریالي نه شو. دا هم هغه شرکت ته چې چاته یاد ویل په 8 میلیون افغانۍ ورکړل شوې ده.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، له روژې سره څنګه یې؟ که کوم عمل لکه سیګریټ او نسوار نه لرئ، نو خامخا ښه یې او بې وخت او بې ځایه غوسه به هم نه درځي. مبارکه میاشت ده، خو رشوت خورو ترافیکانو ته نصرت لا ده، ځکه هر مازدیګر د کراچۍ له سره 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 میوې او ترکارۍ ټولوي او روژه پرې ماتوي. د خپرونې په پیل کې مو د میلمستیا له زوره خبرو.
څنګه شو کار دی؟
او نه شو اداري موین په لغته ووهه او خراب یې که.
ما درته ونه ویل چې میلمستیا ته هغه هم راوغواړه، خو دې نه منله.
نو ما خو ګمان کوو چې د هغه به څه په وس کې نه وي.
موین به یې او په وس کې به څه نه وي، دا هم خبره شوه.
اوس څنګه وکم دا وایه؟
بیا میلمستیا ورته وکړه، خو دا ځلې یوازې وزیر صاحب او موین صاحب ته میلمستیا وکړه.
اوس به نو میلمستیا څه ګټه وکړي؟
کوي یې بس. زه سلام دا اوسه ترتیبات ورته نیسم. دا ځلې به داسې خوندور خواړه ورته پاخه کړم چې ټول عمر یې خوند له خولې نه لاړ نه سي.
سمه ده، نو زه به هم لومړی دوی خبر کړم او بیا به سودا راوړم، ځکه دوی خو مې یو پخه دلته او بله په دوبۍ کې ده چې بیا سې مصرف ونکړو.
هو ته یې وخت معلوم که، بیا به تیاری ورته ونیسو.
موین صاحب چې خفه نه شئ، د تاسو خو ډیر شی حق خو.
نه 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 داسې مه وایه، ډیر خوندور خواړه وو، ارمان چې وزیر صاحب هم وایي.
هو بس په قسمت کې وینو.
د مقررې کار دې څنګه شو؟
صاحب پاتې دی، تاسې څه ملاحظه پرې درلودله؟
ځا اوبه شي مه خفه کېږه، ته سبا ته راشه چې کار دې مکمل خلاص کړو.
مننه مننه موین صاحب، مهربان یاست، ډیر مهربان یاست.
ما نه پیژندلې، اوس خو نو سره اونه مک شو.
هو ډوډۍ درو پیژندلم.
اوس ډیر چورتونه مو وهه، سبا ته دې کار خلاصوم، بل سبا ته کار پیل که، نور څه وایي؟
ډیره زیاته مننه موین صاحب.
څنګه و خواړه خوندور و که نه؟
ډیر خوندور و. ده هم چې لاس ووینځل نو راته وویل چې سبا ته راشه.
د څه لپاره؟
وایي چې د مقررې کارونه دې خلاص کړم، بل سبا ته دې کار پیل کړه.
د میلمستیا زور دې ولیده؟
هیڅ باور مې نه راته چې په میلمستیا کې به دومره زور وي.
پلار مې دې خدای وبخي، علاقدار، قومندان، والی او قاضي یې ټول په همدې میلمستیا رام کړي وو، چې هر څه به یې ورته وویل هغسې به یې کول، او هغه د میلمستیا د مصارفو څو چنده ګټه به یې تېر کوله.
رښتیا ده چې هر څه ووایې منم.
یوه بله میلمستیا که دې ورکړه، بیا نو کار ته مه ورځه، بس ما شخله او بې خاره ګرځه.
منم، دا چارواکي میلمستیا ته د ټینګې خلک نه دي، ځکه چې پخوا به یې ښځې پرې زور اورې وې، اوس یې خېټې.
Thank you.
د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د رشوت خورو د سرتاسری شورا اعلامیه د رشوت خورو سرتاسری شورا په خورا جدیت سره د غټکی اعلانوي. لومړی، هیڅ رشوت خور حق نه لري چې له پیشلمی څخه د ماخام تر اذانه لچا لګ یا ډیر رشوت واخلي. دوهم، رشوت خور نشي کولای د ورځې لخوا لخپل مراجعینو سره د رشوت په باره کې خبري وکړي، یوازې د موبایل نمبر اخیستلای یا ورکولای شي. دریم، د رشوت خورو او مراجعینو ټول ارتباطات باید د ماخام له اذان وروسته صورت ونیسي. دوی کولای شي مخامخ او یا هم د ټلیفون له لارې خپل منځي اختلافات حل او مطلب ته ورسیږي. څلورم، پورتنی ټکي په جدیت سره تعقیبیږي او غاړه غړوونکو ته به سخت سزا ورکړل شي، ځکه د یو نا اهل رشوت خور له لاسه د رشوت خورو د سرتاسری شورا نوم بدیږي. پنځم، د رشوت خورو د سرتاسری شورا سګنۍ شعار دا دی: روژه پروژه کې، رشوت په بوزه کې، بریالي اوسئ.
چې د کاندیدانو او انتخاباتو ګردونه پورته کیږي، نو هر څه د تذکرو په کانو تلل کیږي. آن چې ولورونه هم په تذکرو شول، لکه داسې:
تی ور یاده که
زه تی ور یاده که
بلا ویلې د هیڅ کارم نشوي.
گرمی خو به مونږ کېږي؟
نه نه، هوا سړه ده. موږ خو د هغې خبرې لپاره راغلي وو.
خدای دې خیر کړي. د کومې خبرې لپاره؟
موږ ویل چې سره دوستان شو او لور مو د موږ زوی ته راکوي.
خلک ډېر وو خو موږ تاسې مناسب وګڼلی.
خیر یوسی، هغه بله ورځ خاندل خان هم راته وویل لکه چې تاسې رالیږلی وو.
هو، موږ رالیږلی وو.
نو چې موږ پوښتنه وکړه او معلومات مو لاسته راوړل، د تا لس ورونه او پنځه ویشت وریرونه دي، همدارنګه د اتلس تنه خوریان دي، ډېر څلوېښت تنه مو د تره زامن کېږي، او څلوېښت پنځوس تنه مو ترورزیان او نور نږدې خپلوان دي.
اوهو، خدای دې ژوندي لري، همدغومره دي.
نو د موږ هم خوښه راغله چې دغه دوستي سره وکړو. د خیره،
خدای دې له تاسو سره ښه وکړي.
خیر یوسی وروره، تاسې ډیره مهرباني کوئ، نو انشاءالله چې دا احسان به مو نه هیرو.
او بله خبره دا ده چې ولورم نه درڅخه غواړم.
دا خو لا نوره ښه شوه، او دا احسان خو به مو بیا هیڅکله هم نشو هیرولی.
نه، څه احسان دی، زه اولاد نه خرڅوم.
په جنت شي وروره.
ښه وروره، نور څه غواړې؟ مقصد مې د واده نور مصارف دي، لکه توی، ګاڼه، جامې او داسې نور شیان.
وروره، چې دغه شیان را باندې کم کېدې؟
دغه شیان هېڅ در باندې کدم ده، سمو چې خوښو هغه ورته واخلې.
خیر اوسي وروره، خدای دې ښه درسره وکړي.
دومره نیکي دې راسره وکړه چې هېڅکله به یې هېره نه کړو.
مننه. خو یو شرط هم لرم.
وایه، څه شرط دی؟
هر شرط دې په سر سترګو.
نام خدا، د تاسې ښه غټه کورنۍ ده، یعنی نږدې خپلوان مو هم څو سو ته رسیږي.
او شکر دی رسیږي.
نو تاسې به دا کار وکړئ چې زر دانې سټیکرداره تذکرې به راوړئ، ځکه چې زه ځان کاندیدوم. دا یوه. بله خبره دا ده چې د ما دوه زره غټ او څلور زره واړه عکسونه به راته چاپ کوي. اورئ؟
او اورو.
بل، اته موټرونه د کمپاین لپاره آماده کوي چې په ښار کې وګرځي او کمپاین وکړي، پوه شوئ؟
او
او بل به که ډېر نه و، نو په څلورو ناحیو کې به د کمپاین غونډې جوړې کوي او ډوډۍ به ورته تیاره کوي.
ته وښوروه چې په حال دی کې بې حاله، دا څه وایي؟
څه مو ویل؟ وامې نه اورېدل.
نه سي، دته مې یو څه روپۍ یاد کړل.
نو دغه مې هغه عمده شرطونه و، که بیا نور څه ته ضرورت کېده هغه به هغه وخت درته ووایم.
کاندید صاحب، خدای دې ښه درسره وکړي. چې دغومره مې کولی شول نو په خپله کاندیدېدم. دا د تذکرو او عکسونو ولوار مې اوس ولیده، زه ښځې پاسه چې ځو. دا د تذکرو خیخي نه کېږي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او زهیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 فشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا وس ایک پاسے دے روان بشے وطنہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بجڑوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دخ کلو کری دن شی پٹول چراغان بش کری دن شی پٹول چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شوے ازان بشے دخپل پر ہر درد سو گلو نجباز دکا اخپل گل بشد گل دا خاندان بشے داتل اخپلا نم دمرا لری ولی تختے داتل اخپلا نم دمرا لری ولی تختے بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغان و ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو کلی دمینه لار واخله یقین بشیمان بشه بیا پتم دیگی دبل کنو گزارو نا درنا دس تم کرو بینو کڑانو سندان بشه یا بنجار شیا ملنگ پوختنو د کتو یا بنجار شیا ملنگ پوختنو د کتو سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی سائل دائے زازا سلکا شاہ جہان بشی بلس جانان کنو دٹولو لس جانان بشی بلس جانان کنو دٹولو لس جانان بشی جانان جانان جانان